همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم فعال دی، کولی سي چې خبرونه ته په واتس اپ کې زنګ راوهي او خپلې پوښتنې را سره شریک کړي. ډاکټر صاحب درته جواب کی. بل نړیواله شمیره ده 00 2 21 2 5 0 1. هیله ده چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. تاسو د زړه په اساسي دندو غږیدلې ویل مو چې دا د بدن د حیاتي ارګانونو لډاله نه دی.
ډېر مننه. بس په بخښنه سره دا چې بس قطع سو شبکه کې څه مشکلات وو، نو بدن د زړه د بدن د حیاتي ارګانونو له جملې څخه د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده. کله چې د دوه رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاو او انفیرر وینا کاو د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاک وینه د زړه هی طرف ته راځي، بیا د هی طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبېږي، بیا هم دغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پم کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زموږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نسی کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه د چې بیا د بدن ټول سیستمونه دی یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاس ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم دغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې او ریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګ د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په اغه دلایل باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د زړه ټول حجرات او انساج ته د پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیر خطرناک او وژن کې ناروغي ده. د زړه چې 500% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې دی وجه نه خپل ژوند لا سور کوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علتخه به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالاتو د وجنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي، په اول سات کې خپل ژوند د لاس ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والو نامراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر رامنځته کېدلو چانس 1% ده. د شپېته کلنۍ نه وروسته تر 30 کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي. او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې درشي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنۍ وروسته رامنځته کیږي. او په خځو کې معمولا د 15 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبته فاميلي تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي یا چاک وی یا هغه څوک چې هغه د سبزی دی میوه څخه زیاته استفاده نه کوي نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراض باندې اخته کیږي او دغه اغاساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیاي.
و کور مودان ډاکټر سبروس ته تفصیل بحث پیو کوم دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده د زړه د والونو ناروغي څه ده څنګه رامنځته کیږي مخنیوي څنګه کیږي اوس باوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړئ غږ مو ډیر کمزور دی کله زره په زوره خبرې وکي ځای مو تغییر کوي ممکن غږ مو واوریدل شي اوس مو غږ نه صحیح کیږي فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه سمه نه ده تخنیکی همکار هم اړیکه پرې کړه هڅه کوي چې بل اوریدونکو راوخلو اوریدونکو کولای شي موبایل او واتس اپ کې اړیکه
ونیسي السلام علیکم قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم سلام قاری صاحب پښتون سړی مشه
تشکر سلامونه تاسو تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب په پښتنه دا د ماده سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل او بل پښتنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري
و ډیره مننه سلامات اوسئ په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پښتنه اوریدلې وي مو هم پښتنه ځان سره ولیکلې سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون بل اوریدونکو به راوخلو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام بلې
کوم نیو لا زبلای دا وخلې ایران خبرې کوم
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
من نه کوم لودین صاحب سلامونه ته ډاکټر صاحب محترم ته ډاکټر صاحب محترم که چیرته یو کس مثلا ویني ویني درد ویني رنج ویني مشکلات ویني ستونزې ویني ظلم ستم ویني آیا کدای شي د هغه پر زړه یعنی ډیر زیات شي خفګان سره مخامخ کیږي هغه کدای شي چې پاورن زړه ودریږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي داسې امکان لري کیا او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې حالت دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکای ځوان د هغه کله سي خپکان پروردی پاورن غوردی یعنی بیران نکمکیږي نه پیژن زړه درې ریزینی ډاکټران وایي زړه درې ریزینی وایي دا مرګای پیرای ده آیا مرګای پیرای او دغه زړه درېدل زړه مشکلات ځینی د نشي نشانی سره ورته دي امکان لري دا کوم کس غوردی او زړه درې ریزینی زړه مشکل ده ک مرګای پیرای هم یو ځانته ناروغي ده
ډیر مننه زابلای صاحب مرګای نه مهدا قطمن دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب ورسره وضاحت په ورکی ډیر مننه سلامت او صحیح کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خاکسر صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
ای دا څنګه محترم نه دا څنګه د افغانستان کې ډیر خځې په وخت ولادت کې کوم خوني باندې اخته کیږي او دا اشاره چې تاسو ته نه ته ډیر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښته څه ته کوي چې کنه څه ته کوي د باندې توجه نه کوي او فراکه او چکاته دا سمونه کې پاینده کې څه د زړه خطرات شي څه کوي چې کنه دا د فشار او کم خوني
ډیره مننه خاکسر صاحب سلامات اوسې کور مو ودان پښتنه مو ولیکل شو مننه چې اړیکه مو نیوله بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام غاګ مو د رادیو کې ټیټه خبرې وکړئ مهرباني فکر کوم چې د اوریدونکو اړیکه هم رخصه وي مازمو غاګ نه اوري په هر حال مننه چې اړیکه منولې ک غږ مو راضي خبري وکي ښه د دې ورته مې مهرباني وکي غږ مو وصل شو ښه دا اړیکه نه روخي اړیدونکو کله چې اړیکه نیسي رادیو سره نو لطفا پام کوئ چې کلمو غږ وسلی کی خبرې کوي ځکه چې نور اوریدونکو وخت ځای نشي بل اوریدونکو راخلې مې باندې کوي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ غږ مو راځي تاسو ازادي رادیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ اوس مخه غواصل دی خبرې وکړئ دا اوریدونکو هم نغواړي خبري وکي زنګوي اما کله چې غونه وسليږي نغواړي خبري وکي اوریدونکو کالیکني سينو پختره مدر سره تیار مخکنه آماده کوي در سره لیکي یا په ذهن کې او بیا کله چې در باندې موږ غاکو خبري پیلوي ځکه چې د نور اوریدونکو وخت هم ځای نشي او تاسو هم خپل خبري کړی وي پر المننه برته با ډاکټر صاحب تراشو خو یا اوریدونکو بر واخلو چې دا اوریدونکو منتظر پاتې نشي مهرباني وکي
الو سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
خو سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ما ډاکټر صاحب دغه پښتنه ده د شیطان سره خطابت یا جنوب کیږي د سر له خوا چې دغه پښتنه ډاکټر صاحب چې کوم سره کوم ډاکټر ته سره ولاړ شي مغ را صاحب ته لاس کړم چې نه ده دغه پښتنه ډاکټر صاحب
مننه کور ودان پښتنه مول موضوع نه هم بهر و په هر حال ډاکټر صاحب ځان سره لیکري ځکه د زړه د ناروغي سره سره تړاو نه لري ممکن نور استونزې وي نور لامل نه وي په هر حال ډیر مننه کور ودان چاړي کومونی ولا ډاکټر صاحب راځي خدای اوریدونکو په دې پښتنه باندې بلک زړه تام شو بیا به بحث ادامه ورکو لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه امید د تکلیف اړیکه غوښتله او پښتي چې دا ساري که سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه دي ارقام او ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغي لکبل امري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته سوایي
کمیره د مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټمنټ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص د زړه په مشکل خصوصا د زړه په رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې شکل یو څوک مصاب یاخته شي نو په دغه سینه کې شکل درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرګ د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جمله څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي همدارنګه د زړه امراض باید ټول رواني امراض سره تفکیک شي همدارنګه د زړه امراض باید د قبرغو د پښتو او د سینې د نور امراض سره باید کاغه نمونې وي کاغه پلورایټس وي چې هغه د پلورا التهاب ده باید وایرسي اپاتې چې غته هرپس زوستر وای دغه ټول سره تفکیک شي تبديدي په خاطر باندې چې دغه ټول کلینیک یا مشکلات چې د زړه امراض ورکوي په میډه کې هم په باج حالاتو کې عینن کلینیک موجود وي مثلا د مریض په سینې کې درد موجود وي مریض دلبدی وبست پراغات ورته پیدا کیږي کچیرته د میډي د مشکل اساسي اله چې تر 15% پورې شپادوري تشکیلوي باج حالاتو کې نفس کوتای هم ورته ورکیږي د شخص ستړیا پیدا کیږي او د میډي د زړه مشکلاتو کې هم عینن شایوي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کچیرته د زړه رګونه که په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګوال یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونی سره تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې عین زمان یادا چې اغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی د رګ د چټول قلب ته
اکسیجن او غذایی مواد ورکوي، په دې کې مشکل رامنځته شوی وي، بیا هم د شدت درد به ډېر زیات وي او هم دوام به ډېر زیات وي. اکثرا یواځنی درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حملې درد ده، او دغه درد به ډېر شدید، دومره انته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وهي. د دې درد تحمل اکثره مریضان نه لري، نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی، تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنه کی. او بل دریم د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو مویل داده، خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري، ډاکټر مکلف ته چې د میډي ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي. د زړه ټول انزایمونه باید وګوري، ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري. که چیرته په زړه کې مشکل وي، هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي، مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي، په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي، او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو کاملا معلوموي، دا باید وشي. د میډي معاینات هم باید ورسره وشي، تر څو چې کچیرته په میډه کې مشکل وي، د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي، او کچیرته په زړه کې مشکل وي، د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجوده وي. بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض خو به د پخوا نه شکر نه لري، ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه امراضو تشکیلوي. مریض خو به د پخوا نه لوړ فشار نه لري، د وینې غوړ خو به نه لري، سیګرټ او چلن شي خو به نه څکوي، ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثره کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي. او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري، نو په میډه کې آیا مریض خو به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي، چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي، د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري، په معده باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي. یا دا چې اوس مثلا بعضی امراض چې هغه رواني منشا لري، رواني حالت هم په معده باندې منفي تاثیرات اچوي، بعضی نورې دواګانې دي. دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي، بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي، او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي. خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي، ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي.
او سلامات اوسې کور ودان ډاکټر سیمخ کلدې چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو. زه هم دلته یو بل پښتنه هم کوم، تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دي دردو هم بیلابیل وی، البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي، یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده، دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي، او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي، مثلا پښتیو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی.
روزین صاحب، ټول هغه دردونه، ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي، دغه ټول باید جدي ونیول شي، ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي. که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشا قلبي وي، نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات لاس ورکړي. نو درې حالاتو کې با مریض مشکل دی زړه لري، خو مریض به هیڅ احساس د درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي، اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه حمله لاندې راځي، دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي، کسالات، د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري، اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه حمله لاندې راځي، هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځه هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي، یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټي نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کاتې وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي، نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي، هغه هم باید وګوري. که چیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي، هغه باید تداوی شي. او که چیرته علت د زړه مشکل نه وي، او ولاتی یا میداوی یا قبرغي وی یا مثلا رواني منشا ولري یا پسګو کې مشکل وی، اغه نو بیا اغه علت باید پیدا شي، اغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده. د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته د څه سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي، که مشکل د زړه منشا ولري، او موږ تاسو ډاکټر د څه په فکر وو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشا لري، او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي، نو په اغه صورت کې به هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حيات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر به نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډېر خفه کېږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن له لاسه ورکوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي دا وایي څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ زمن کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پی راځي چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي دا وایي قلبي تکلیف دی او کومه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو. څه وایي زابلي صاحب؟
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیاو پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي نو هلته د اکسیجن ریکویرمنټ او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شي نهسته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کړي. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلې چې دي هغه په ښه شکل سره نه انتقالېږي. د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاد په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي دا یو رواني ناروغي ده. پیریان او مرګیان نشته نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي. مریض خپل شعور د لاسه ورکوي مریض به وشکیږي مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چې ویل هغه څه ده او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کوربدان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیا نه وای د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونه کیږي وینل لاسه ورکوي دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولای شي قلب لپاره؟
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراضو یو اساسي علت چې د کم خونی ده. لودین صاحب روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي اول کله چې دغه د وسپنه ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت کې د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته د دې خور یا د مور بدن ته د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې د موږ تاسو دغه د بدن ریکویرمنت په دی وخت پرا کی. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي تر 1 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي نو په دغه درې وړ حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې د زړه د حملې یو تعریف داده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ دی نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي اکسیجن چې کم سو نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي نو خلاصه دا ده کم خونی په خپل د زړه د امراضو یو عمده علت جوړیږي نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې غوي حمل ولري یا ولادت کې زیاته وینه ضایع کی یا ماشوم ته شدي ورکوي غوي مجبور دي هغه دوا چې د وسپنې په شکل یا د کم خونی دوا چې په ساده ډول سره وایم د کم خونی دوا ته باید په دوامدار ډول استفاده او کیونه کی دوی هم د زړه په امراض باندې مصاب یخته کېدل شي
او مننه بل اوریدونکو پښتنه درلو د ځای مشخص نک او ډیر جزئیات هم ور نکړ چې دا ستونزه څومره ورته پیدا کیږي د احتلام په اړه باندې وای په خوب کې احتلام یا جنوب کېدل دا هم څه ډول ناروغي ده یا ناروغي ورته بل ویلی شو او که مثلا زیات وي په یو شخص کې څه وکړي د درملنې لارې چاره
نو د دې صدام یو رواني ناروغي ده دا باید عقلي اسبي ډاکټر ته مراجعه وکړي نو تر څو چې هغه مشکلات په اساسي ډول سره حل شي د هغه تشخیص هغه چې ده اکثرا د عصبي دواګانې دي چې هغه په دوامدار ډول سره وخوري نو هغه د شیدوی د احتلام یا د شیطان مغلطول ان شاء الله دا به کمیږي او لمیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب نور اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو منتظر دي مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سم محترم سره مشه دا وخت په خیر
و ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه څوای تاسو د خبرونې د موضوع پاره
ډیر مننه لوجی سم محترم په ورکته کې تاسو درن ملمت سلامونه وړاندې کوم فلم دا چې جوړ خوشاله خوشاله بي زما د ډاکټر سم محترم ملمت سره دا غوښتنه ده چې د موضوع سبا تلج اخاتی او دا کرنه کریم دا چې ډیر درک ځکه د ډاکټر دی باید مرسته جواب راشي دا شي می دومره درک چې دغه ډیر وخت ځین په ځاب سم کړه داسې وخت راشي چې په دماغ باندې مجيري خولې راشي نو ډیر در کې خلک راته وایي دا د اعصاب سدي یا باز وایي دا زړه ته مجه سدي نو ډاکټر صاحب محترم سم دا غوښتنه ده چې دا پوښتنه راته جواب کړي
که تاسو منتظر پات شي ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کوم پوښتنه لری د پخو درد پاړه
یو څو پوښتنه لرم اول خدا دا زما سلامونه او نیکی هله قبول وکړه مهرباني
قبول وکړه
bale
بدنس وجی امداش د ډاکټر صاحب شي تل مم ډیر زیات درکې
ا پرین زیات تند خو بنه کې خلو خو د نو چیږي ته شم امتیاز خو ډیر نه دی
یا ډاکټر صاحب دا نه لرم یا ډاکټر صاحب محترم دا ایس نه لرم بس ما خاص شو په د میجر دردونه ستا
ته وجود خو د مړه ته بنوي نور د بدن نور اړو کې خو د درد نه کوي
بل ډاکټر صاحب دا خبره دې پر زیاده داسي کړه نه کړه صورت تم ډیر په سمړی او تر کې بس صورت مم ډیر سر درکړی کې مم د بدن اټی کې ټوله دردونه لري
بیسس څه بس برنامه ته وښه
سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب چې دا ناروغ مو پوښتې ځکه کله ناکله تاسو واغه پوښتنه ډیره کې مطرح کوي چې ورسته تشریح بیا اسانه کیږي نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو اوریدونکو که تاسو هم کومه پوښتنه لري یا ورته نور ستونز لري کولای شئ چې موږ ته اړیکونی سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی پاره ډاکټر صاحب راځي د هم دی اوریدونکو په پوښتنه باندې تبصره وکي بیا به ورسته نور اوریدونکو ته نوبت ورکو
لودین صاحب دغه طبابت دا چې علم ده چې هر مشکل څوک ولري هر شکایت ولري چې کله ډاکټر ته راځي نو مریض باید ډاکټر د خوانه دغه یو سیستم ته یو چوکاټ واچور شي دا چوکاټ سیستم نو وروسته باید دغه د مربوطه ټول شکایت او معاینات باید مریض ته توصیه شي د معایناتو نتیجه باید د مریض د شکایت سره مچ شي نو د په نتیجه کې تشخیص وځکیږي تشخیص را مته کیږي دا چې دغه ورور چې زما په کې د چټکو یز دنګنو څخه کټه درد کوي او مړه یو کله وی ځان مې هم دروندوی نو په دې کې زما ورته توصیه ده چې باید یو ځل خپل د ویتامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري اکثرا چې د بدن کې د کلسیم یا د ویتامین ډي لیول کم وي دا غوښه مشکلات را مزه کیږي خو که چیرته علت شکر وي بیا د پڅنګ کې مریض ستندم پیدا کیږي د مریض خلو مو چیږي مریض ته شمتیاز تنزیاتي هغه مشکلات نه درلودل اکثرا دا د پخو دردونه د ځان دردونه د ټول ځان دروندوالي او وجود کې دا غوښه احساس کول چې زمړه ته بدره ناراستي خستګي کسالت د اکثره دی ویتامین ډي دی لیول د کموالی دی وجه نوي دا چې موږ تاسو هواد درې سو ورځې لمر لري خو موږ تاسو د لمر هغه اساسي منبع چې د ویتامین ډي اساسي منبع لمر ده موږ تاسو د لمر څخه په هغه اساسي او اکاډمیک او مسلکي شکل سره نشو کولای چې استفاده وکړو نو زما ورته توصیه ده چې ویتامین ډي لیول باید وګوري چې وی کتل بوز ویتامین ډي هم باید واخلي او ځان ته باید دریو میاشتو نه لیول تر شپږ میاشتو پورې کلی باید ځان څخه وباسي مستقیم من باید خپل بدن جول یا پوستکی د لمر د شعاع سره د شلو د قو د لپاره یا د نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید لمر ته سمري تر څو چې دغه چیرته علت دغه د ویټامین ډي کمبود وي نو دغه راپکیږي له منځه ځي دا شکل له منځه لاړ دغه ټول مشکلات له منځه ځي بل دا چې کلسیم دی ویتامین ڈی په موجودیت کې پاډو کو باندې نسبیږي کچیر د وجود کې کلسیم په کافی اندازه سره موجود وي ویتامین ڈی کمبوت رامیت سي نو په هغه صورت کې بیا کلسیم هیڅ معنا نه لري نو په دې اساس باندې باید خپل ویتامین ڈی تکمیل کی اول باید وګوري او چې وی کتل باید هم د دوا په شکل سره ویتامین ڈی وجود لري په تبابت کې او هم اساسي سورس او منبع لمر ده لمر باید واخلي او لمر باید په لوت شکل باندې واخلي د دې د جامو سره باید یا د شیشې سره د لمر وړانګې باید تماس پیدا نه کی مستقیما د لمر شوا باید د جول سره تماس پیدا کی د شلو د خو د پاره د نیم ساعت پاره د ورځې دوه وره نو ان شاء الله کچیرته په دې شکل باندې تدریونه تشپاګو میاسو پوري خپل هغه ځان تل مر ور کیل دغه مشکل څخه به ان شاء الله خلاص
او ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت او سی کور مو ودان راځي چې بل اړیدون کې هم را وخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړئ غږ مو
السلام علیکم
علیکم السلام
سلامونه تاسو استاد ډاکټر امکار ډاکټر پراته
مهرباني وکړئ کوم ځای نه مواړی کني ولې او څه پوښتنه لري
زابل نه مواړی کني ولې د لوډین صاحب زه دغه د شکرې سپک تکلیف لرم او بل نه دغه ترمخ سی بل نه او رودین ته پوښتنه وکړه چې شي می سو سوځي او ادمونه می درد کوي زه خپل دغه تکلیف لرم نه پروسه می تاوزي او دا کوشنی ادمونه می دردونه کوي د شپې دغه او خلم یې موچیر
ښه مننه کور ودان فکر کوم پښتنه واځي د ډاکټر صاحب ورسره درته جواب درکې سلامات او صحیح کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري د دې اړیدونکو اړیکه پرېښ ولا په هر حال خپل نخې نخانی د ناروغي ویلې دغه د خلو و چې دا او د شکر موجودیت د هم پوګد محل کې فکر کوم د قلبي ناروغي بایس کې ډاکټر صاحب
او بالکل دا چې لودین صاحب شکر خو په تبابت کې دی ته هاف اف د میډیسن وای نیم تبابت شکر د بدن د ټول سیستمونو سره مستقیما تړلی دی او کچیرته یو څوک شکر ولري او خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې ونساتي نو د زړه د حمله یو اساسي علت چې د همدغه شکر تشکیلوي د وینې غوړ شکر امینځ کوي مغزي سکته شکر امینځ کوي د ګردو ادم کې پای شکر امینځ کوي د بدن ټول کیبل عصبي کیبل په دې باندې کچیرته څوک شکر په نورمال اندازه کې ونساتي په دې باندې ظاهري تاثیرات امینځ کوي نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي یا مثلا نیوروپاتي دا معنی چې په خېبم سوځي او بعضی مریضان دي غوې داسې احساس وکوي لکه چې بدن ته ستنې ورچوخيږي نو دا ټول هغه څه شي چې د شکر ناروغي د وجه نه رامنځته کیږي نو پام دې اساس باندې زما زر لودین سه وړم چې دا شکر باره کې لیکس معلومات ټول ها اوریدونکو چې زما غوستاسو رادیو اوري او خوشبختانه په افغانستان کې ازادي رادیو ډیر زیات اوریدونکو لري او زما غوستاسو ډیر هوادوال شکر په ناروغي باندې او د زړه په ناروغي باندې مصابه وخت دي نو امید مده چې لږ وخت ماته راکې چې به دې باندې
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو وخت لري مهرباني
کله چې یو څوک شکر ولري په شکر باندې اختصاصي شکر باندې مصاب شي کچیرته د خپل شکر په نورمال اندازه کې وساتي نو شکر ناروغي ته بیا ناروغي نه ویل کیږي نو د شکر مریضان باید په دې باندې پوه شي چې د شکر نورمال اندازه څو ده او په کوم شکل باندې موږ کولای شو چې دغه شکر خپل نورمال اندازې ته راولو کله چې یو څوک شکر ولري په نهاره باندې خپل شکر ګوري نو خپل شکر باید نوي او د 130 مابین کې وساتي کچیرته په مړه خټه باندې خپل شکر معنی کې خپل شکر باید 130 د 200 مابین کې وساتي یو بل معنی چې د شکر مریضانو لپاره لازمی او ضروری ده چې په هر 3 میاشتو کې باید یو ځل حتمان باید وکی چې هغه ته ایچ بی ای ون سی یا گلایکیټډ هیموګلوبین وای هغه باید شپګنیم او دیونیم 500 ما باندې وساتي. کچیر د شکر مریض د خپل شکر په دې شکل وساتي نو شکر ته بیا مرز نه ویل کیږي. په څه معنی شکر چې دا یو سلسله اختلالات او جلجالونه زیږوي، یو سلسله مشکلات ورکوي چې د امغه مشکلاتو دی وجه نه بیا مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. دوهم ټایپ شکر د دوهم ټایپ شکر مریضان اکثرا که خپل شکر په تخصصي ډول سره تداوی نه کی دیوی د مرګ اساسي علت دغه د زړه امراض تشکیلوي چې د شکر د وجه نه رامنځته کیږي او همدارنګ سکتي مغزه. که چیرې څوک اول ټایپ شکر ولري او خپل شکر په نارمل اندازه کې یا په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي چې مخکې مو ته اشاره وکوله، دیوی د مرګ اساسي علت د ګردو عدم کفایت تشکیلوي. نو په همدې اساس باندې چې د شکر مریضان د خپل شکر په دی اندازه وساتي، درې شیان باید په نظر کې ونیسي. اول د شکر په تداوی کې په اوله کټګوري کې چې قرار لري هغه پیاده ګرځیدل دي. پیاده ګرځیدل یا فزیکی فعالیت د شکر د مریضانو اساسي تداوی ده. نو باید د شکر مریضان چې شکر ولري باید هر ورځ یو ساعت باید دوی پیاده وګرځي. دوهم پرهیز ده. طبابت کې په مطلق ډول سره پرهیز نه څه کومول شته. نو ټول هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې زیات کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ولري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، دغه په خوراک یا په مصرف کې کموالی راولي، لکه وریجي، کچالو، د غنمو ډوډۍ چې روزانه موږ تاسو ورنه استفاده کوو، ټولې میوې، کیک او کلچا، بوره، د هغه څه دي چې مکمل اکثرا په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري. که چیرې د شکر مریض دا شانه استفاده کوي، که دوا هم خوري باندې تاثیر نه کوي، بیا نو شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا نارمل اندازې ته نشي راتللی. د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، دومره باید وخوري چې د دې موادو کمبود په وجود کې رامنځته نه شي، او دومره باید ونه خوري چې په شکر باندې تاثیر وکړي او شکر پورته بوزي. دریم، د شکر مریضان باید د هغو غذاګانو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم کاربوهایډریټ لري چې هغه ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزي او ترکاري. د شکر د مریضانو خوراک باید سبزي او ترکاري وي. په درېمه کټګوري کې دوا راځي. د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره دوا واخلي. د شکر د تداوی په خاطر باندې مختلف کلاس دواګانې دي. په هر کلاس کې به مختلف دواګانې دي، د هر دوا میکانیزم معلوم ده. په بعض حالاتو کې د شکر مریض د شکر د تداوی په خاطر باندې د شکر دوا هم نشي اخیستلی. مثلا که چیرته څوک د شکر په څنګ کې د شکر د وجنه یا د کومبلې وجنه دغه چې زموږ استاذو موضوع ده، د زړه مشکلات ولري، د زړه د رګونو مشکلات ولري، بعض دواګانې د شکر به د زړه پر رګونو باندې بد تاثیر کوي، شکر به کنټرولي خو زړه رګونه خرابوي، یا دا چې د شکر په څنګ کې د ګردو عدم کفایت ولري. نو په همدې اساس باندې د شکر مریضان باید په خپل سر دوا وانخلي، په هیڅ وجه باندې خپل دوا باید قطع نه کړي، د ډاکټر سره باید مستقیما خپل رابطه وساتي. که چیرته دغه ټول نقاط د شکر مریضان په نظر کې ونیسي، نو بیا شکر ته مرز نه ویل کیږي. خو بدبختانه زموږ استاد په هیواد کې اکثرا هغه مریضان چې هغه شکر لري، نو د شکر په مقابل کې ډیر بي تفاوت وي، شکر په مقابل کې ډیر سطحي برخورد کوي، شکر به ډیر پورته وي، دوا هم نه خوري، پرهیز هم نه کوي، فزیکی فعالیت هم نه کوي. نو هغه دا چې د پتن یا د زړه حملې لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا د مغزي سکتې لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا ګردي ورته وي د ګردو عدم کفایت رامنځته کوي، یا دا چې مثلا د شکر مریضان باید زخم ته ډیر زیات ځان وساتي، ځکه شکر د بدن ټول وړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن کومه برخه زخمي شي، د زخم په التیام کې، د زخم په شفایابي کې، د زخم په هیلینګ کې اکسیجن او غذایی مواد ډیر اساسي رول لري. کله چې رګ خراب شي، نو بیا قسمت کې چې زخم وي هلته په کافي اندازه سره د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد زخم ته نه رسیږي چې هغه زخم جوړ شي. له بلې خوا نه د شکر مریضانو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته وي، په کوم محیط کې چې ډیر ګلوکوز وي هلته میکروب ډیر زیات رشد کوي. نو اکثرا دغه مریضان که په پخه کې زخمي شي، بیا پخه قطع کیږي، زخم نه جوړیږي، کلاس وي لاس قطع کیږي. نو کوشش باید وکړي د شکر مریضان چې د زخم څخه ځان وساتي. نو دا شکر مستقیما د زړه سره رابطه لري. نو که چیرته د شکر مریضان او بل که چیرته یو څوک دوامداره خپل شکر کنټرول نه کی او شکر په منظم ډول سره تداوی نه کی، نو دا په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات اچوي. نو هغه د چپښې به هم سوځي، د بدن ټول برخه به لکه څوک چې ستنه ورته چوخې داسې احساس وکړي، مریض به ډیر زیات تګيږي، مریض به خلو چیږي، مریض به تشو میتیازو زیات دي، ځکه چې زموږ استاد د بدن دغه دیوینه از اوزمولالټی چې دا نارمل اندازه 200 واټیا ده. کله چې یو څوک شکر ولري په شکر په مینه کې بیا د شکر لیول پورته ځي نو دغه د وینې غلظت زیاتیږي په هر اندازه سره چې د وینې غلظت پورته لاړشي په هماغه اندازه باندې دغه اشخاص به زیات د تندې احساس کوي او همدارنګه چې ډېرې اوبه وڅښي بیا به تشو متیازو ته ډېر ځي خوله به وچیږي دا ټول هغه څه دي چې د شکر د مریضانو په نظ باندې رامنځته کیږي خو بیا هم زما د یو ډاکټر په صفت باندې ورته توصیه دا ده چې د شکر مریضان او د زړه مریضان باید ډېر زیات متوجه اوسیږي خپل دوا باید په وخت سره واخلي ځکه دا لانګ لایف ډیزارډر دی په څه معنی دا دواړه مرضونه دوامدار مرضونه دي نو په دوامدار ډول سره باید ډاکټر توصیه ته د ډاکټر خبرو ته دوا ته دوا هم باید په مسلکي تخصص ډول سره واخلي بدبختانه زموږ استادو په هیواد کې بس دواخانو ته چې دواګان خلک په خپل سره اخلي کله دوا اخلي کله نه اخلي ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي په خپل وخت مراجعه نه کوي نو بیا هغه ده چې د ډېرې زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي په بعضي حالاتو کې خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي
ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم کور ودان راځي چې بل اوریدونکو راوخلو چې ډېر منتظر پاتې شو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مننه ورو دین
صاحب تاسو نه ماته سلامونه
احترامات علیکم سلام مهرباني
ورور نه دا پر څه ودا په څنګه دا چې دا زموږ د ځل سي دا کله کله دا سي یو نه څه پټکان راکی دا سي یو لسانی نه سل دا تیز تیز غور دی لس لک تیز تیز او لږه بعد دا څه سوتسي زمون کې زه چې یم او ځکار هم یم او کوم دا چې بل تکلیف هم نه رن خري دا کله کله می دا سي دا ډیر وخت په پټکی یا په پټکی دواري
تاسو خو بده چې مثبت فاميلي تاریخ شته چې د زړه امراضونه لري مثلا پلار مور رونه اماګانی څو خو بده زړه مشکلات نه لري چې مثبت فاميلي تاریخ شته
نه
ارسي خواص نشته نو دې زه نه ارسي یو تاریخ نشته بل چا خو خاص سپورت چا خو بنه فشار دی ویني غوړ د
مشکلات نه نه سپورت منظم زمونځم سپورت کوم منظم سپورت کوم زه منظم ار سر تمرین کوم زه منظم تمرین کوم
بیسه
سید بس برنامه تاسو سلامات اوسئ کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب بیرته پوښتنه جواب کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تاسو هغه څه خبري وکي مهرباني وو
ما هغه غوړی
وو غږ مورو مهرباني خبري وکي د دې اړوندونکو اړیکې پرې شو متاسفانه اړیکې نیولې و پوینې سره چې څه پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب راځي خدای دې غوړ پوښتنه جواب کړي بیا بحث هم ورو ورو پای ته رسو یو نتیجه ګیری به ولرو د زړه ټکان ورته پیدا کیږي تاسو سره خبرې هم وکړي زمون کې منظم ورزش هم وای کوم
نودین صاحب دا چې دی ورورته د لاس سنید لپاره زړه ټکان پیدا کیږي به بیرته نورمال حالت راګرځي ای سی جی هم کړی دا ای سی جی هم نورمال ده زما ورته توصیه ده چې دغه مریضان چې دغه سي مشکلات لري په زړه کې دغه د غټو رګونو پر ځای باندې ډیر واړه رګونه هم موجوده کله کله چې په وړو رګونو کې ستونزه موجوده سي موجوده وي هغه هم داسې بعضی حالتونه ورکوي او په بدن کې یوازینی حجرات چې هغه برقی حجرات یې هغه په زړه کې موجوده او دغه د زړه مریضان اکثرا دغه د الکتریکل کمپلیکیشن یا د برقی اختلالاتو د وجنه مشکلات سره مخامخ کیږي زما ورته توصیه ده چې دا باید ای سی جی نه باید ای ٹی ٹی وکي ای ٹی ٹی یو رقم ټیسټ ده چې هغه د فزیکی پالت یو پټه ده په دې باندې مریض هغه کیږي درېونه نیول تر 15 د قوپر مریض په دې پټه باندې منډه کی د مریض په سینه باندې لیډونه وي هغه د مریض د زړه ټول حرکت او برقی سیستم الته په سکرین کې معلومیږي کچیرته بیا په زړه کې ستونزه موجود وي د فزیکی پالت په وخت کې الته واضح معلومیږي تغیرات وکړي دي خو کچیرته په زړه کې ستونزه موجوده نه وي نو دا بیا کوم رواني ستونزه ده کوم بل ده بیا کوم د تشويش خبره نه ده زما هم دا توصیه ده چې یو ځل باید دا ای ٹی ٹی په نامو سره یو معاینه ده دا هم باید دا باید وکي ای ٹی ٹی معاینه په همدغه حالاتو کې ډیره زیاته کامیاب معاینه ده او یو چای چې انتخابي معاینه ده هغه ای ٹی ٹی معاینه باید تر سره کی خدای مکړه چې په دې ځله په وړو رګونو کې وړو هغه کې برقی حجرات کې کوم ستونزه یا مشکل موجود نه وي
خا ډیره مننه ډاکټر صاحب بحث هم ورو ورو پات رسیدي او ریدونکو تاسو نه مننه کوم چې اړیکې مونی ولا نور اړیکې مانی سي خدای چې دغه بحث هم پات ورسو یو نتیجه ګیری ولرو ډاکټر صاحب زه پوښتنه دا کوم چې څنګه وکولای سو چې د ټول د حیات کې مثلا کې د اویاتیا کال یا نوې کال عمر او ساتونی سوګر چې او سات په افغانستان کې دومره نه دی ډیر کم دی متاسفانه څو وکو چې یو سالم او خوندی زړه ولرو ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
لودین صاحب د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو څو نقاطو ته باید موږ تاسو باید نظر واچو. اول کچېته یو څو سیګریټ څکې دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره کې سیګریټ وکړل چې لمه هر څه سموکینګ نه باید داډه وي. چې دوهم کچېته یو څو چاک وي چاقی په خپل په تبابت کې د مرز عنوان لاندې مطالعه کیږي. دا غا چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچېته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کی. کچېته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کی او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچېته یو څوک شکر ولري شکر باید په اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کی. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. هدي عقل هر انسان مخکې لري چې د زړه په مشکلاتو باندې اختنه شي باید 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ضرورت پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي دغه څه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي. د مالګې مصرف باید کم کړي. د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټ څخه اخیستلای شو څومره انرژي د پروټین څخه اخیستلای شو. نو دغه ټول نقاط کچیرته یو څوک په نظر کې وساتي ویلري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم ځړل لري او د ځلو په مشکلاتو بناخت کیږي. خو کچیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه کچیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه کو غوړي کوونه غوړي د ټول سوندو مشکلاتو سره د ځله د امراض سره مخامخ کېدل شي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغي یادونه وکړه. کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي د مهال؟
روزین صاحب هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامیدل شي. خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او ژوند کې دي. د زړه د رګونو امراض چې د په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا اوورټیک وال دا ټریکر سپیډ دا پالمونل وال دا څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت وو والو ته ډیر خطرناک او ژوند کې دي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي. هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دا تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عامه ده. وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو دا پام دی اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لار چاره هم سزه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وی زکه زخم نه جوړیږي. نور لار چاره هم ست چې د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه
لودین صاحب د تری واسکولرایزیشن وای د په درې شکل صورت نشي. دا کله چې رګ بنسي دا د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن دا په درې تدابیر د بابت کې درې قسمه تداویل لري. اول کچیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شپخانه ته مراجعه وکي په اولو 12 ساعتو کې په اولو د شروعونه نیول تر 12 ساعتو پورې دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته په مجاهدو سنټرونو کې شته هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم کچیرته مثلا د غرق زیات باندې یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعہ سره د رګ نشي خلاصېدلی د دې لپاره بیا سټنټونه دي سټنټ یا پی سی آی هغه د مریض دغه دورانه په قسمت کې یو شریان ده. د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې هغه رګ خلاصوي په هغه بد رګ بند راکي الته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وای او بل ته باریمیټر سټنټ وای. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې د کوم کومه برخه د ضرورت د خوجره حجرات او انساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه نه په سټنټ باندې هغه کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه دغه دواګانې چې هغه ته فیبرونلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجري ده، د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودې ته لکه تاسو ویلې که څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دې ته دغه اوپن هارت سرجري وشي، نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ترڅو چې ټول شیان باید جرایي ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شیان باید په نارمل اندازه کې وساتي ترڅو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنی مو مطرح کړي. له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د تلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې روخ نشوي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ګل خستا ځوان جان ماته چې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ترسی
زه د ژوندو زپلز د هر ستم زپل
زه د ژوندو زپلز